سندره مولا ازادي راډيو واورېده د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډيو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غرض لویو ښارونو کې د اف ام په 1350 په هم اورېدلی شئ. نوریاس نوریم او دا یو ساعته پښتو خپرونه د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ستراتیژي ناکامه ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې له نوي مشر سره په افغانستان کې د فساد د مخنیوي د هڅو په باب څرګندونې کړې دي. خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اورئ چې له القاعده شبکې سره تړلې ډلې په خپلو ملاتړو غږ کړی چې په سوریه کې مخالفې او رقیبې ډلې له منځه یوسي. د مصر لرې کړی شوی جمهور رئیس محمد مرسي د مظاهره کوونکو د وژنو د هڅونو د تورونو په اړه د قاهرې یوې محکمې ته حاضر شو. مخکې له دې چې د نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو تفصیل واورئ، قاسم سلیمان د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
سرکید مهم کورونی خبرونو سرخطونه د بلخ امنیتی چارواکی وای په دی ولایت کې د رای ورکونې و مرکزونه له لوړې ساتي امنیتی ګوار سره مخ دي. د کورونی چارو وزارت چارواکی وای ځای پر ځای سوي چاودیدونکو مواد او ماينونه د افغان امنیتی ځواکونو د پرمختګ په وړاندې خند دي. او د ملي امنیت ریاست وای درې کسې نیولې چې د دې ریاست پر ولایتي مرستیاله د انتحاري حمله نیت درلود. بشپړ خبرونه واوري. د بلخ امنیتی چارواکي وای له هم په دی ولایت کې د رای ورکونې و مرکزونه له لوړې ساتي امنیتی ګواښونو سره مخ دي. د بلخ د امنیت امیر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته ویل چې د مرکزونه په چمتال، البرز او چاربولک ولسوالۍ کې دي. نوموړي ویل چې تر دې درې میاشتې مخکې په 14 ولسوالۍ کې شاوخوا 13 مرکزونه له امنیتی ګواښونو سره مخ وو. د ولسمشري او ولایتي شوراګانو په تیرو انتخابات کې هم په چمتال او چاربولک ولسوالۍ کې د نامنې له وجې د رای ورکونې 15 مرکزونه تړل سوي وو. تر دې مخکې د کورونی چار وزارت ویل انتخاباتو ته د ځین ولایتونو د امنیتی وضعیت لارزیابي وروسته به د رای ورکولو د مرکزونو لپاره خپل وروستی امنیتی پلان د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورکړي. د کورونی چار وزارت چارواکي وایي ماينونه او ځای پر ځای سوي چاودیدونکو مواد د افغان امنیتی ځواکونو د پرمختګ په وړاندې یو ستر خنډ دی. دغه څرګندونې د کورونی چار وزارت د انجینرۍ د څانګې مسؤل محمد انور پیغام نن له یاد ډیپارټمنټ څخه د 150 پولیسو د فراغت په غونډه کې وکړي.
باساس
نیوز منډیوی
شرایط امنیتی کشور ما
دی وی د هوا د امنیتی وضعیت د ارتیاو پر اساس یو ځنی غواش چې د امنیتی ځواکونو د پرمختګ مخه نیولې هغه ځای پر ځای سوي چاو دیدونکو مواد دي. شغلې پیغام وای فارغ سوي پولیسو ته په درو میاشو کې د ماينونو او چاو دیدونکو موادو د شندولو په برخه کې روزنه ورکړه سوي ده. د ملي امنیت عمومي ریاست وای یو درې کسې ځای انتحاري ډلې نیولې چې د دې ریاست پر ولایتي مرستیال ډاکټر زیای د انتحاري حملې نیت درلود. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر وای د درې کسې د کابل په ولسمه ناحیه کې لیوین دسی وسلو او چاو دیدونکو مواد سره نیول سوي. خو د نیول کېدو د وخت په اړه جزئیات نه دی ورکړي. سرچینه وایي د کسانو اقرار کړی چې په پېښور کې د طالبانو د یو نامتو قومندان مولوی اسماعیل لخوا د کارته ګمارل سوي وو. او وروسته کورنۍ خبر ده چې د سوداګریزو تړونونو د قانون طرحه نن د ولسي جرګې لخوا تصویب شوه. دا قانون به د سوداګریزو قراردادونو د دواړو خواو ترمنځ په سوداګریزو معاملو کې اسانتیاوي راولي او اعتبار به ډیر وي. د سوداګریزو تړونونو قانون په 13 فصلونو او 143 مادو کې له یو لړ تعدیلات سره تصویب شوی دی. د وتر دمه د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه جانقال کوزي سیمه ایز او نړیوال خبرونه وړاندې کوي.
د مصر لری کړای شوی جمهور رئیس محمد مرسی د مظاهره کوونکو د وژنو د هڅونو د تورونو په اړه د قاهرې یوې محکمې ته حاضر شو. مرسی او د اخوان المسلمین دلی نور څوار رستنه د 2012 کال دسمبر میاشت کې د مخالفو مظاهره کوونکو په وژنې تورن دي. که مجرمانو پیژندل شي ممکن د اعدام او یا عمری بند په سزا محکوم شي. مرسی د 2012 کال جون میاشت کې په ډیموکراتیکو انتخاباتو کې د مصر د جمهور رئیس پر څوکۍ ټاکل شوی و. خو د جولای په درې ملسترو مظاهرو وروسته د پوځ لخوا لرې شو. د هغې وروسته د مرسی ملاتړي مظاهرې کوي او د بیرته واکمن کېدو غوښتنې کوي. د جمعې په ورځ د پولیسو او مرسی د ملاتړو ترمنځ نښتو کې له 10 زیات کسان وژل شوي ول. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت تېره شپه د 15 ولایتونو د پولیسو مشران د اداري فساد په دوسیو کې د ښکېلتیا له امله له دندو لرې کړل. د کورونای چورو د وزارت په فرمان کې د انقری، ازمیر، انتالیا او دیاباخر په ګډون د سترو ولایتونو د پولیسو مشران شامل دي. دا ټول ولایتونه د ترکیه په اقتصاد کې ډیر مهم ولایتونه دي. د ملي امنیت مرستیال مشر هم له دندې لرې کړی شوی دی. د ترکیه حکومت د سې شنبې په ورځ په انقره کې 355 تنه چارواکي له دندو لرې کړل. د دسمبر په 18مه د رابر سیره شوو څېړنو پر اساس په ټوله ترکیه کې په سلګونو پولیسان یا له دندو لرې کړی شوي او یا هم نورو دندو ته بدل شوي دي. دا کسان په داسې حال کې له دندو لرې کړی شوي چې د ترکیې په حکومت کې د جګپوړو چارواکو د اداري فساد پر سر شخړې رامنځته شوي او د اداري فساد په تړاو څو تنو وزیرانو له خپلو دندو استعفا کړي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د وزیرانو د استعفا مسله د حکومت د راپرځولو لپاره یوه کرغیړنه دسیسه بللې ده. له القاعده شبکې سره تړلې ډلې په خپلو ملاتړو غږ کړی چې په سوریه کې مخالفې او رقیبې ډلې د له منځه یوسي. د عراق او سوریې د اسلامي دولت ډلې ویان دا پیغام د سې شنبې په ورځ په یو کسټ کې خپور کړی. دا پیغام څو ساعته وروسته له هغې خپور شو چې په سوریه کې له القاعده شبکې سره یوه بلې تړلې ډلې له نورو ډلو سره د څو ورځو جګړو د ختمولو په مقصد د اوربند اعلان وکړ. د النصره ډلې مشر وایي فرقه یي شخړې د جمهور رئیس بشار الاسد رژیم ته ګټه رسوي. مخالف فعالان وایي په دې وروستیو ورځو کې په جګړو کې له 200 زیات کسان وژل شوي دي. متحده ایالاتو په ایران تور پورې کړی چې په سوریه کې له روان وحشي تاوتریخوالي سره مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن او مسکو د سوریې په اړه د جنیوا په دوهم کنفرانس کې د ایران د ونډې په اړه خبرو ته تیاری نیسي. ټاکل شوی چې د امریکا او د روسیې د بهرنیو چارو وزیران د روانې جنوري میاشت په 14مه نیټه غونډه وکړي او د جنیوا په جوړیدونکي کانفرانس کې د ایران د ونډې موضوع وڅېړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران کولی شي د دې کانفرانس په حاشیه کې برخه واخلي. او د تاجکستان او قرغزستان سرحدي ساتونکو او پولیسو پریکړه وکړه چې دا مهال به دوی د لانجمنې پولې ګډې ګزمې کوي. د تاجکستان حکومتي چارواکي وایي په دې اړه تړون نن په دوشنبه کې لاسلیک شو. د قرغزستان د هیئت مشر د هغه هیواد د صدراعظم مرستیال توکون مامدوف د سې شنبې په ورځ په دوشنبه کې له تاجکي چارواکو سره خبرې پیل کړې وې. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دغه راز د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي رادیو .com. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ستراتیژي ناکامه ده، ځکه چې نوموړی دغه جګړه د پخوانی حکومت میراث بولي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین د لومړي ځل لپاره له نارینه سره د تاوتریخوالي خبر ورکوي. د نورستان یو شمېر اوسیدونکي والي تورنوي چې له دغه ولایت سره شوې مرستې په خپلو خپلوانو او ملګرو ویشي.
نه د ولس شوراګانې خبرې دي او صرف مخصوص بعضې ولایتي کاندیدان چې د تمیم لخوا نه کاندید دي توضیحات شروع دی.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربېره د خپرونې دوهمه نیمه یې مو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړی شوی. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ حقیقت څه دی پروګرام کې له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې له نوي مشر جنرال غلام حسین فخري سره په افغانستان کې د فساد د مخنیوي د هڅو په باب غږېدل یو.
زما پلانونه داسې دي. اول زه د خپل ادارې باید مسلکي کارونه تقویه وشي. زموږ په ادارې کې مسلکي کارونه تقویه وشي.
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. سپینې ماڼۍ د افغانستان په اړه د دغه هیواد د ولسمشر د پالیسۍ په اړه د پخواني دفاع وزیر رابرټ ګیټس نظرونه رد کړل. ګیټس ویلي چې اوباما د افغانستان جګړه د تیر حکومت میراث بولي او د هغې د پای ته رسولو لپاره سمه ستراتیژي نه لري. په دې اړه عصمت څاروان نور موضوعات راټول کړي او په سټډیو کې دی. مهرباني.
مننه. د امریکا د دفاع پخواني وزیر رابرټ ګیټس د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما پر تګلاره انتقاد کړی دی. ګیټس دا انتقاد په یوه کتاب کې کړی چې امریکایي رسنیو یو د حق ځینې برخې خپرې کړي دي. ټاکل شوی دی چې د ګیټس دا کتاب چې ډیوټي یا دنده نومیږي په راتلونکې اونۍ له چاپ راووزي. رابرټ ګیټس ویلي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان او عراق له جګړو چې دته له پخواني حکومت په میراث پاتې وي نارام و. د سیاسي چارو افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک هم تاییدوي چې اوباما ته د افغانستان جګړه له جورج دبلیو بوش څخه په میراث پاتې ده، خو په اسانۍ پای ته نشي رسولی.
د افغانستان جګړه د نویو محافظه کارانو اغیز لاندې د امریکې پخواني ولسمشر جورج بوش پیل کړې وه، او دا جګړه د ما په نظر باندې د امریکایي دیموکراتانو له نظره ډېره مهمه او توجه کیدونکې جګړه نه بلل کېدله، مګر کله چې جګړه شروع شوې وه دا د ولسمشر اوباما لپاره ډېره ناممکنه وه چې ورد ورد د جګړې دپاره د پای ټکی کېږدي او هر څه چې کړي وای دا لازمه وه چې د جګړې ته ادامه ورکړي ترڅو داسې لارو چارې پیدا شي چې وخت د جګړه ختمه شي.
جمهوري غوښتونکي ګیټس چې جورج دبلیو بوش دفاع وزیر ټاکلی و او د ډیموکرات ولسمشر باراک اوباما په حکومت کې هم څلور نیم کاله دفاع وزیر پاتې شو، په دې کتاب کې دا هم لیکلي په 2011 میلادي کال په سپینه ماڼۍ کې په یوه غونډه کې داسې انتباه واخیسته چې ولسمشر اوباما پر خپلو قمندانانو اعتماد نه کوي، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نشي زغملی او د افغانستان په اړه پر خپله ستراتیژي باور نه لري. د متحدو ایالاتونو د دفاع پخوانی وزیر په خپل تالیف کړي کتاب کې دا هم لیکلي ولسمشر اوباما د افغانستان جګړه خپل نه بولي او د هغې لپاره یوازې دا مهمه ده چې څرنګه له دې جګړې ووځي.
د نشي کولای چې دا جګړه بېله دینه چې کومه نتیجه ولرلی شي پای ته ورسوي، ځکه چې د کار نتیجه به دا وي چې د امریکایي ولس به دا حساب د خپلو مشرانو نه وغواړي چې دا دومره مالي او انساني قربانۍ د څه دپاره شوي او څه نتیجه لاسته ورکړه.
د رابرټ ګیټس په وینا باراک اوباما د افغانستان په اړه د متحدو ایالاتونو د پوز پر وړاندیزونو او انتخابونو باور نه درلود. په کتاب کې راغلي سپینې ماڼۍ په دوامداره ډول د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په چارو کې مداخله کړې ده، خو د امریکا د دفاع پخوانی وزیر د پاکستان په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما پریکړه ستایلې او لیکلي دي چې دا د وظیفې پر مهال د سپینې ماڼۍ تر ټولو زړوره پریکړه وه. ګیټس د ولسمشر اوباما پر مرستیال جو بایدن هم انتقاد کړی او په دې کتاب کې لیکلي چې بایدن تقریبا د هرې بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې خطا دریځ او تګلاره درلودلې وه. سپینې ماڼۍ د دفاع د پخواني وزیر د لیکنې په عکس العمل کې ویلي ولسمشر اوباما د القاعده شبکې ځپلو او ماتولو ته ژمن دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې ویلي د ولسمشر اوباما اداره د روان میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره ښکاره پلان لري. امریکایي چارواکو په ځلونو ویلي چې که د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره دوه اړخیزه امنیتي موافقه لاسلیک نه کړه، امریکایي پوځیان به له 2014 وروسته په دې هیواد کې پاتې نه شي. ټاکل شوی دی چې د امریکا او ناټو ټول محارب پوځیان د روان 2014 کال په پای کې له افغانستانه ووځي.
اسمت سرون له تاسو نه مننه قدرمن اوریدونکو، وامر ده چې د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس ویلي چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ستراتیژي ناکامه ده، ځکه چې نوموړی دغه جګړه د ځان نه بولي یا د پخوانی حکومت او هغه د پخوانی حکومت میراث بولي. رابرټ ګیټس دا څرګندونې په یو نوي کتاب کې کړې چې امریکایي رسنیو هم ځینې برخې خبرې کړې دي. دغه راز ویلي چې اوباما د افغانستان او عراق د جګړې په اړه چې دته د پخوانی حکومت څخه په میراث پاتې و ناراحت وو، او دغه راز ویلي چې اوباما د دغه جګړې د پاتې رسولو لپاره هڅه کوي خو غواړي چې ډېر ژر د افغانستان د جګړې ځان خلاص کړي. دا په داسې حال کې ده چې لکه څنګه مو واورېدل د روان کال په وروستیو کې له افغانستانه د نړیوال ټول محارب ځواکونه وځي، او دغه راز امریکا هم هڅه کوي چې له افغانستان سره د امنیتي تړون هر څومره ژر چې کېدای شي لاسلیک کړي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د کابل چاپی خبرونو هم ډیری مطالب ځانګړي کړي دي. نسیم شفق ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر د هغو سرګندونو په اړه مطالب خپاره کړي چې وایي په افغانستان کې باید د تروریزم د پیاوړتیا مخه ونیول شي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې لیکلي امریکا له افغانستان سره د امنیتی او دفاعي تړون د لاسلیک کولو لپاره نوی ضرب الاجل اعلان کړ. په دې اړه لیکنه کې د سپینې ماڼۍ د چارواکو له قوله ویل شوی چې د امنیتی او دفاعي سند په هکله د دوی دریز دادی چې که افغان حکومت غواړي چې امریکایي پوځیان په دې هیواد کې پاتې شي نو دا تړون باید په څو اونیو کې لاسلیک شي. ویسا د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر سعود الفیصل له قوله لیکلي چې په افغانستان کې باید د تروریزم د بیا پیاوړتیا مخه ونیول شي. ویسا په یو بل مطلب کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر سعود الفیصل له قوله لیکلی چې په افغانستان کې باید د تروریزم د بیا پیاوړتیا مخه ونیول شي. په دې اړه لیکنه کې د ښاغلي الفیصل له قوله ویل شوي چې ټول باید هڅه وکړي چې په افغانستان کې بیا ګډوډي رامنځته نه شي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې هم د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر په حواله وایي چې افغانستان په یو مهم پړاو کې دی، ځکه چې د روان میلادي کال په پای کې له دې هیواد نه بهرني ځواکونه وځي. د ورځپاڼې په دې اړه مطلب کې د سعود الفیصل له قوله لیکلي چې افغانستان له سترو ننګونو سره مخامخ دی او د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید په دې هیواد کې د تروریستانو د بیا منظم کېدو مخه ونیول شي. ملي ارمان غیر دولتي ورځپاڼې هم د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند په اړه لیکنه خبره کړي. د ورځپاڼې د سپینې ماڼۍ د ویان جیکارنی له قوله لیکلي چې دا تړون باید تر دوه اونیو پورې لاسلیک شي. ملي ارمان په یو بل مطلب کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر هغه خبره راخیستې چې وایي پاکستان او افغانستان ته په کار دي چې په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند پر موضوع لیکنه خبره کړې. دا ورځپاڼه لیکي امریکا باید په امنیتي او دفاعي تړون کې د افغانانو ګټې هم په پام کې ونیسي. د هیواد په سرمقاله کې راغلي امریکا خبرداري ورکړې چې چیرې دا سند لاسلیک نشي نو د روان میلادي کال په پای کې به خپل ټول سرتیري له افغانستان وباسي. خدای نه دی ویلي چې د افغانستان د شرطونو منلو ته څومره تیار ده. هیواد ورځپاڼې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه د افغان حکومت شرطونه پر ځای بللي او وایي چې دا د افغانستان د خلکو غوښتنې دي. محور غیر دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د نورو مطالبو ترڅنګ د امریکا نوې ګیله تر عنوان لاندې یو لیکنه خپره کړې. په دې اړه مطلب کې راغلي چې د سپینې ماڼۍ ستراتیژستان اوس په دې کار کوي چې په څه ډول یوه بله زیرکه لاره ژر تر ژره پیدا کړي چې د امنیتي او دفاعي سند خبره یو طرفه کړي. محور لیکي په دې برخه کې ټول خنډ د افغانستان شرطونه دي چې له ټولو فشارونو او خبرداریو سره سره ولسمشر کرزی نه غواړي چې لاره بدله کړي.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 سبا هم اوریدلای شي. د افغانستان د بشر د حقوقو خدای خپلواک کمیسیون مسولین د لومړي ځل لپاره له نارینه سره د تاوتریخوالي خبره کوي. د دې کمیسیون مسولین وایي چې د روان لمریز کال له پیل راهیسې د نارینه په وړاندې د تاوتریخوالي شل پیهې ثبت کړې دي. د دې کمیسیون د ښځو د څانګې مشر ازادي راډیو ته وویل چې له نارینه سره تاوتریخوالی په رواني، روحي او لفظي ډول کېږي. په ورته وخت کې یو شمېر نارینه هم مني چې دوی سره خزو له خوا تاوتریخوالی کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی په اړه د زیاتوالي په اړه ډیری راپورونه ورکول کیږي. په اړه نور حالې له کابل د جمیله ظریف په راپور کې.
سره له دې چې په افغانستان کې تل د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي راپورونه خپرېږي، خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لومړي ځل لپاره وایي چې د خزو له خوا د نارینه په وړاندې د تاوتریخوالي یو شمېر پیښې ثبت کړې دي. د دې کمیسیون د سیمه ایز څانګې د ښځو د برخې مشر پروین رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال له پیله تر دې مهاله دوی سره د نارینه په وړاندې د تاوتریخوالي شل قضیه ثبت شوې دي. میرمن رحیمی وایي له نارینه سره د ښځو لخوا تاوتریخوالی رواني، روحي او لفظي بڼې لري.
به همي شکل کې امارا نشان داده
کړي ارقام خي په هر سلو کورنیو کې چې تاوتریخوالی کیږي نو 90% ښځې او ماشومان ورنه زیان ویني او 10% بیا نارینه دي چې د ښځو لخوا تاوتریخوالی ورسره کیږي. داسې قزیلرو چې زموږ ورونه راضي او د خپلې خزي او یا هم خوخي لخوا د تاوتریخوالي له عمله شکایت کوي چې د دې تاوتریخوالي له عمله کورنۍ ژوند خرابيږي. له نارینه سره په روحي، رواني او لفظي برخو کې تاوتریخوالي کیږي.
صورت میره زیاتر خوشنطای روحي، رواني او لفظي است.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 4000 پیښې ثبت شوې دي. پروین رحیمی له نارینه سره د تاوتریخوالي عوامل بې وزلي، بې سوادي او د کورنۍ له اصولو بې خبري بولي. میرمن رحیمی وایي د نارینه پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې هم ډېرې دي، خو اکثره نارینه د شرم له امله رسنۍ او حقوقي ادارو سره نه شریکوي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ښځو لخوا له نارینه سره تاوتریخوالي په فزیکي ډول نه کیږي. خو کله چې د دې رپورت جوړولو لپاره د ابن سینا روغتون ته ولاړم، هلته مې یو سړی ولید چې د ښځې لخوا په چاقو وهل شوی و، خو هغه ازادي راډیو سره خبرو کولو ته حاضر نه شو. د نارینه په وړاندې د تاوتریخوالي او تازه پیښه شو خلاص ورځې مخکې په بغلان کې وشوه چې په دې پیښه کې یوې ښځې خپل میړه وسوځاوه. د کابل خره اوسیدونکو چې د دې قربانیان لړل څخه د ازادي راډیو ته وویل چې د شرم لامل نه شي کولای د خپل خزي په حق له د بشر د قانون خپل وک کمیسون ته شکایت وکړي.
خانم امرای ما سره روی خوب نمیکنه.
ما سره مشدزه سم روی نه کوي. زیت نه پوهیږم چې څه ور سره وکړم. تر اوسه مې دا موضوع له هیڅ وی ادارې سره هم نه ده شریک کړی. ځکه زموږ ټولنه افغاني و اسلامي ټولنه ده او د ځمال لپاره یو ننګ ده. نسم کولای چې دا خبره چا سره شریک کړم.
ما گفتنه میتونیم چون این کتره.
د لومړی ځل دی چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ښځو لخوا د نارینه وو پر وړاندې د تاوتریخوالي په حق له خبرې کوي. د دې کمیسون مسؤلین وایي چې د نارینه وو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې له مرکز نه په ځینو ولایتونو کې ډېرې دي، خو لا تر اوسه نه دي ویل شوي چې په کوم ولایت کې دا پیښې زیاتې دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د نورستان یو شمیر اوسیدونکي والی تورنوي چې له دغه ولایت سره شوې مرسته په خپلو خپلوانو او ملګرو ویشي. د نورستان له سیلاب ځپلو او په نورو پیښو کې زیانمن شو خلکو سره د استرار کمیټې لخوا مرستې کیږي. دغه مرسته چې غنم دي په زرګونو نیستمنو یا زیانمن شو خلکو ویشل کیږي. په نورستان کې د استرار کمیټې مشر بیا دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی مستحقو کسانو ته غنم ورکوي. په اړه نور حالې له سیمې د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان اوسیدونکو وای یاد ولایت ته درې زره ټنه غنم د بیړنیو پیښو سره د مبارزې کمیټې را لېږلې، خو د والي لخوا خپلو خپلوانو او د ولایتي شورا هغو نوماندانو ته ورکول کېږي چې څوک خپلوان او یا هم انډیوالان وي څو په راتلونکو ټاکنو کې کامیاب شي.
غنم نورستان پر افسی شو سب هغه اوس کمیم لګیا دی. غنم چور چپال شروع کړی صاحب نه منتخې ترې ورسېده او نه خلک خبر دی نه ولس خبر دی نه تمنون ګرام او شل دی سپینګیر راغلی دی نور عمل ته داخل دی منتخې نه هغه تر رئیس جمهور پر همدې موضوع په اتباس جو نه د ولس شوراګانې خریدي او صرف مخصوص بعضی ولایتي کاندیدان چې د تمیم له خوانه کاندید دی توضیحات شروع دی
نور ګرام او جواب خلک نام دا معلومات نه وکړه هغه هم دا معلومات را کړل چې جناب والی صاحب دا کوم غنم کومګ د پاره را لېږل شو متضرر خلک د پاره را لېږل شو دا هغه خلک ته نه دی رسېدلې او څو محدود هغه خپل مورد نظر شورا ولایتي نمایندانو سره کومک شوی دی او نور خپل خپلوانانو ته خپل حاکم چې د دې نږدې معاملګر مارګری دی هغه سره کومک شوی دی.
ذبیح الله ربانی هم وایي د دوی چارواکي ډیری وختونه د نورستان د خلکو په نوم له مرکزی حکومت او مرستندوی ټولنو مرستې ترلاسه کوي او بیا یې په جلال آباد، کابل او یا کونړ کې پلوري او د نورستان محروم خلکو ته نه رسیږي. اوس هم والی خپلو ملګرو ته غنم ورکړي دي.
دوه ډول خلک ورکړ شوی دی، یا هغه خلک چې چا دا کارتونه جمع کړي دي هغه کارتونه بیرته والی صاحب ته یا والی صاحب مورد نظر کاندیدان باندې خرڅ کړي دي، یا هغه خلک ورکړي دي چې هغه نږدې مارګری دی کاندیدان دی کمپاین کول بغرض باندې.
عمر فاروق چې د کانتیوا اوسیدونکو دی وایي والی اواز په خپل کلی کې غنم ویشلی او بل چاته یې ندی ورکړي. په مشرانو جرګه کې د نورستان استاذي حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته وویل چې ورته یاد شکایتونه رسیدلي او دوی د خلکو د شکایتونو په اړه پلټنې پیل کړې دي. که چیرته خبره رښتیا ثابت شي نو دوی به د نورستان والی او د هغه ملګري څارنوالۍ ته معرفي کړي.
دغه شکایتونه مونږ ته هم را رسیدلي او مونږ یې چیرو او که مونږ ته دا ثابت شي چې دغه مسائل را پیښ شوي دي نو مونږ به څارنوالۍ ته عملي معرفي کړو.
کله مو چې د نورستان والی محمد تمیم نورستانی ته تلیفون وکړ، تلیفوني سکرتر محمد یوسف سره و. هغه وویل چې والی په کومه غونډه کې ناسته او بل وخت تلیفون وکړه. موږ څو ځله هڅه وکړه خو د محمد یوسف ځواب همدا و چې والی نه دی وزګار. خو د بیړنیو پیښو سره د مبارزې مسؤل بریالي افاق ازادي راډيو ته وویل چې دوی اکثر سیمو ته غنم رسولي په ځنو کې ویش پیل کړي او په نورو کې ویش نه دی پیل کړي او کوم تورونه چې په والی لګول شوی حقیقت نه لري.
ما پالون ته غنم رسولي پالون کې تر سمندې توزیع کړي دا چاویل چې توزیع کړي دي ما نورګرام ته رسولي ما دواب ته رسولي ما منډول ته رسولي دي دوا سوا دېش ټنه مې ورکړي وایګل ته دا وایګل ته ورکړي تر سه توزیع نه ده شوی مګر موږ سوال ته دی وایګل نه دي سپارلي. عام شورا انکشافي ویاله وړي د پخوا انکشافي دی جوړ کړي سړک وایي چې پخوا پایدامي جوړ کړي دې په مقابل کې موږ دا ډیزاین کړای دا سړی کړی دا انکشافي بیا سره په ګډه تر نه غینا او خلک چې مستی دي غوته ورته دې څه نه دي چې جلالت ما محترم والی څخه خپل طلبيانو ته وایي دا زړه دوم
هغه وایي واجې د کامدیش او برګي مټال غنم دوی سره دی او د هغې رسول لپاره هم کلیوالي شوراګان راغوختي چې ورته غنم وسپاري او خپل سیمو ته ورسوي. دا لومړی ځل نه دی چې د نورستان په چارواکو د مرسته شوو غنمو د نامناسب ویش په اړه شکایتونه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله دې ته ورته شکایتونه شوي، کله په یاد ولایت کې له پولیسو تنخواګانې پټې کړی شوي او کله هم له ښوونکو چې د خلکو د شکایتونو له امله د والیانو او قومندانانو دوسیې تر څارنوالۍ هم رسیدلې دي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې د اوریدل کې دایشي البته په منځنۍ چپو 2.9 او دغه راز په اف ام 0.15. د ازادي راډیو خبرونې سهار له 2 بجو پیلېږي او د خبرونې ماښام تر 2 بجو اوریدلی شي. او اوس هم د بیا رغونې په باب یو راپور راخلو. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د 40 پرمختیایي پروژو کار پیل شو. په دې اړه نور حال زموږ د سیمه ایز خبریال اجمل آریان رپورټ کوي.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د 40 پرمختیایي پروژو کار پیل شو. د امام صاحب ولسوال په دغه ولسوالۍ کې د بیا رغونې د 40 پروژو کار پیلېدو خبر ورکړ. امان الدین قریشي وویل چې له دغو پروژو څخه د یو شمېر پروژو کار پیل شوی او د ځینو نورو چارې تر ډېره حده پرمخ تللې دي. هغه وویل چې د قنچغې شهر د کلي سړک هم یو له دغو 40 پروژو څخه دی چې په وینا یې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. له دغه سړک څخه د روزي د کلي، د میرعالم د گذر د کلی، د قنچغې ازبکه د کلی، د قنچغې عربه د کلی او د هزارګانو د قنچغې د کلی اوسیدونکي ګټه اخلي. همدارنګه دغه سړک تر بتکشان، قرول، شالبافي، باسوس او ملا شیخ کلیو پورې غځیږي. ولسوال زیاته کړه چې له دغه 40 پروژو څخه ډېرې د پلچکونو جوړول او په سړکونو د جغل اچولو پروژې دي، خو زیاتوي چې د دې تر څنګ د اوبو رسونې او همدارنګه نورې پروژې هم پکې شامل دي، چې په وینا یې د سکا دفتر لخوا د 500,000 امریکایي ډالرو په لګښت عملي کیږي. ولسوال وایي چې دغه پروژې د امام صاحب ولسوالۍ د اچکلي، عربیه، حلقه کول، قنچغه، بتکشان، حاجي طالب، حاجي رسول، ورتبوز، اخ مسجد، چمبسکول، قره کوترما، هجران او 9 پروژې په اسماعیل خوشلاخ کې پیل کیږي. په همدې حال کې د سیمو اوسیدونکي هم د دغو پروژو د کار د پیلېدو له امله خوشحاله دي. د قنچغې شهر د پرمختیایي شورا رئیس حمزه وایي چې د یادو پروژو په پیل کېدو سره به په سیمه کې د دوی ډېرې ستونزې هوارې شي. زموږ ستونزه دا وه چې زموږ لاره ډېره خرابه وه. پرته له آس او خره څخه په دغه لاره نورو نقلیه وسایطو تګ راتګ نشو کولی. او اوس تاسو ولیده چې موټر په 160 میلو کې ورباندې روان و. د سیمې یو بل اوسیدونکی حاجي غلام شاه خان هم د دغه پروژو د عملي کېدو کار پیلېدل د امام صاحب ولسوالۍ لپاره یوه ستره لاسته راوړنه ګڼي. دی وایي
خلک خوشحالي په دې باندې کوي چې دا بارسازي او پروژې دي. په دغه سړک باندې چې ولاړ یاست په خلک بیا لږ ونیو مریض به ډېر په مشکلات یا دغه اړیکې دغه منطقې ډېر په مشکلات باندې ځي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د بیا رغونې چارې ګړندۍ شوي چې د سیمې اوسیدونکو په وینا له امله یې ګڼ شمېر خلکو ته د اسانتیاوو د برابرېدو تر څنګ د کار زمینه هم برابره شوې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شي. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په سل شریعت چپه هم صافه او واضح اوریدل کېدای شي. د انټرنیټ له لارې هم د ازادي راډیو خبرونه اوریدلی شي. په انټرنیټ کې مو پته ده ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی کام د خبرونه دوه مینه مې ته نږدې شوی. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مې وویل او بخښي دا برخه مو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د انصاف په لټه کې او حقیقت سره دی. حقیقت سره په پروګرام کې له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې له نوي مشر جنرال غلام حسین فخری سره په افغانستان کې د فساد د مخنیوي لپاره د هغه د پلانونو په باب غږېدلې یو. خو جنرال کوزی سړیو ته راغلی دی افغانستان او نړۍ د فساد د مهمو خبرونو سرلیکونه به ترې واورو.
د بلخ امنیتي چارواکي وی لا هم په دې ولایت کې د رای ورکونې و مرکزونه لوړې سطحې امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د بلخ د امنیت عامر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته وویل چې دا مرکزونه په چمتال، البرز او چاربولک ولسوالیو کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ماینونه او چاودیدونکي مواد د افغان امنیتي ځواکونو د پرمختګ په وړاندې ستر خنډونه دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي یو درې کسیزه انتحاري ډلې نیولې چې د دې ریاست پر ولایتي مرستیال ډاکټر زیای د انتحاري حملې نیت درلود. د تاجکستان او قرغزستان سرحدي ساتونکي او پولیس دا مهال د لانجمنې پولي ګډې ګزمې کوي. د تاجکستان حکومتي چارواکي وایي په دې اړه تړون نن په دوشنبه کې لاسلیک شو. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت تېره شپه د 15 ولایتونو د پولیسو مشرانو د اداري فساد په دوسیو کې د ښکلتیا له امله له دندو لرې کړل. له القاعده شبکې سره تړلې یوې ډلې په خپلو ملاتړو غږ کړی چې په سوریه کې مخالف او رقیبې ډلې د له منځه یوسي. د عراق او سوریې د اسلامي دولت ډلې ویان دا پیغام د سې شنبې په ورځ په یو کسټ کې خپور کړی. متحده ایالاتو په ایران تور پورې کړه چې په سوریه کې د روان وحشي تاوتریوالي سره مرسته کوي. او د مصر له رکړای شوی جمهور رئیس محمد مرسي د مظاهره کوونکو د وژنو د هڅونو د تورونو په اړه نن د قاهرې یوې محکمې ته حاضر شو، خو محاکمې د فبروري میاشتې لومړۍ نیټې ته وځنډول شوه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل وی غي پسې ورشبل وی غي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی ریشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضری په ویګره کوه حاضر کین شل مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې سلام، د انصاف په لټه کې د خبرونه کې به مو د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ د یو شمیر ښځو له وضعیت څخه خبر کړو. د سیاګردی و اوسیدونکو میرمن زرغونه ده، هغه وایي چې د دې په ګډون ډېر شمیر ښځې د ولسوالۍ کې له څو کلونو را په دې خوا د میړونو د خپلوانو او کله ناکله د سیمه ییزو وسلوالو طالبانو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. زرغونه له اړوند حکومتي ادارو شکایت کوي چې له خبرتیا سره سره د دوی ستونزو ته پاملرنه نه کوي. زرغونی د ټلیفون په کرخه ازادي راډیو ته د پروان ولایت د سیاګرد د اوسیدونکو ښځو د ستونزو په اړه وویل.
دو مو کم د څولمې شکتور ومه د پنځم دوه مې شکم دوه کله کې چې طالبان د سیمې ترغلي کوم ظلم چې لاله سکې د وېکړ د دې مانه کله خوانځي ولوس خو ځل کور د وټلې اجازه نه لرم. وای فقط زکړه دوی ته یو جرم دی. زه یوازې پوهیږم چې زه وژل کېږم، ما طالبان وژني او زه وایم د ستونزې چې د قربان په څلور ولسوالۍ کې دي، مخصوصا سیاګرد ولسوالۍ کې. وایم کله چې ما د پروان ولایت د ښځو چارو لړۍ سره خبرې وکړې ویل څه وکړم، داسې جنایت دی، امنیت نشته. دا تاوتریخوالی چې په سیمو کې لخصو سره کیږي مال امنیتي درو غوښتل چې خشکی سیمې لپاره د ځینی امنیتي پوسټ جوړ کړي او د خزو لرياست څخه غواړم چې د غربند خزو په وړاندې تاوتریخوالی ته د جدي پاملرنه وکړي چې هم په کورنۍ کې سخت تاوتریخوالی شته او هم امنیتي درو غواړم کڅه هم چې مال ولی او لسوال سره هم اړیکې نیولې دي. وای امنیت نشته، تاسو زما امنیت په کور کې نیولای شئ، بل دا چې امنیت ولی نه نسی تر څو د تاوتریخوالی ورک شي.
بعد توجه جدی و جدی کنند خیلی خشونت زیاده چرا تانیت نمی گیری که خشونت بمشه.
زرغونه همدار از وایی چه پا دقی ولسوالی که ده همدار توتری خوالی لعمله تو تنه میرمن وجل شویدی. منگ ده موضوع ده پرمان ولایت ده خزو چارو لرئیس شاجان یزدان پرست سره ترحق ره.
مرد فقط تانستیم که راپور شه به ارگان عدلی و قضایی بتیم.
مون فقط وکړی شو چې راپور عدلی او قضایی ادارو ته ورکړو. له والی صاحب سره مو خبرې وکړې. خو دا چې مونږ نشو کولای په هغه صورت کې چې پولیس او نور امنیتي ځواکونه نشي کولای هلته ولاړ شي او قضیې هم نو ډزې پرې کېږي، ځکه طالبان د غره په سر دي. نو په دې صورت کې د ښځو چارو ریاست څنګه کولای شي دې سیمې ته ولاړ سي؟ بله دا چې دې مېرمنې په وار وار ما او رسنیو ته زنګ وهلی، خپله کومه ستونزه نه لري. کله چې ما ته زنګ وهلو وایي مونږ باید دلته پروژې ولرو، کار ولرو، دا او هغه نور. خو د قضیو په اړه باید ویم چې مونږ نشو کولای هلته لاړ شو، ځکه امنیتي وضعیت هلته ښه نه دی. ما ورته وړاندیز وکړ چې درنې مېرمنې، هر قضیه چې هلته شته د تاوتریخوالي کوم مورد چې شته هغه ولسوالۍ یا د ښځو چارو ریاست ته راجع کړئ. مثلا مونږ څو قضیې لرلې چې سهیلا یوه مېرمن وه چې کله یې غوښتل هغه یو 15 کلن سړي ته ورکړي، هغه یې وهلې ټکولې وه. ما سره یې تماس ونیوه، ډېر ژر مې ورته موټر ولېږه، روه مې غوښتله، تداوي مې کړه، بیا مې په امن کور کې وساتله او بالاخره تر دې دمه دلته ده. او دا نجلۍ اوس واده شوه. زما هدف دا دی په هغه صورت کې چې دوی مونږ سره مرسته وکړي مونږ کولای شو یو طرفه نه کېږي چې مونږ ورسره مرسته وکړو. خو فکر نه کوئ چې تاسو هم وظیفه لرئ چې په هغو سیمو کې له امنیتي ارګانونو سره یو ځای مرکزونه ولرئ، داسې ادارې وي چې د هغوی ستونزو ته رسیدګي وشي.
وزارت امور زنان وزارت است که در
د ښځو چارو وزارت داسې یو وزارت دی چې په ولایتونو کې دویم واحد لري، خو په ولسوالۍ کې مونږ کار کوو. په امنو ولسوالۍ کې امکانات نه لرو، خو له امنیتي ځواکونو سره هر کله په تماس کې یو، په هغه صورت کې چې هغوی په خپله تصمیم ونیسي او اقدام وکړي او قضیه معرفي کړي. له دې لارې مونږ آماده یو چې مرسته او همکاري وکړو. مونږ ورته وایو چې په دې عریضه کې باید ولیکئ د ښځو چارو وزارت ته راشي، او که راتلی نه شي د یو چا په لاس یې راولېږي. هغه کسان چې تل ولسوالۍ ته ځي د هغوی په لاس یې راولېږي، په لیکلي بڼه دی راولېږي. خو دوی هېڅ ډول همکاري له موږ سره نه ده کړې او هېڅ اقدام یې هم نه دی کړی.
اما هیچ نوکو همکاری با ما نکده و هیچ نو اقدامی نکرده.
میرمن یزدان پرست، همدا چې تاسو ته احوال راځي چې په فلانه سیمه کې ستونزه شته، د خپل همکاري نه ده؟
مشخص نه میگن، میبخشین. پرسال برای ما زنگ زد که در قری خشکی.
نه نه، به مشخص توګه نه وایي. تیر کلمات خبر را کړی و چې د خشکی په کلی کې داسې یو ستونزه پیدا شوه. باور به وکړي، په سل ډول مشکل سره د امنی له قومندان سره مې اړیکه ونیوله. څلور کارکونکي مې ولېږل. کله چې هلته ولاړل، په وار وار سره مې زرغونې ته زنګ ووهه. ومې ویل چې چیرته یې؟ زمون کارکونکي درغلل. بالاخره یې وویل زه په دې او هغې دره کې یم. ما ویل په هره دره کې چې دوی درغلي موټر درلیږو، راشه او هر چیرې چې د قضیې ځای را په ګوته کړه تر څو یې وڅېړو. خو دې مېرمنې یوازې په ټلیفون خبرې کولې، خپل ځای چې چیرې دی او څه ډول ده هېڅکله خپل ځانګړی آدرس نه راښیي.
څرنګه چې هغوی له مونږ سره خبرې وکړې، د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ دی. د امنیتي ملحوظاتو او له دې امله چې موقع مناسبه نه وه چې له تاسو سره خبرې وکړي.
نه، داسې کومه خبره نه ده. له څلورو کلونو را په دې خوا دا مېرمن له مونږ سره په تماس کې ده. ما ترې په وار وار غوښتي چې یو ځلې د ښځو چارو ریاست ته راشي.
مخکې تاسو ویل چې هلته تهدیدونه او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شته، او دا موضوع تاسو له ولسوال امنیتي چارواکو او نورو سره طرحه کړې ده؟
دا موضوع ما همیشه طرحه کړې. مونږ حتی د تاوتریخوالی د منې کمیسیون لرو. یو پروګرام دی چې د خشونت د منې د کمیسیون یوه جلسه د غوربند د شینوارو په ولسوالۍ کې ونیسو، چې ما له امنی قومندان سره په دې اړه خبرې کړې او له هغې ارتباطي کس سره چې د شینوارو له ولسوالۍ نه د ښځو چارو له ریاست سره له هغې کمیسیون سره همکاري کوي چې والی سیالی مشری کوي. هغه ویلی څه کوي؟ داسې شرایط مساعد کړي چې یوه غونډه د شینوارو ولسوالۍ کې ونیسي. مونږ تر دې حده کار کړی، غواړو ښځو ته د پوهاوي غونډې ونیسو.
کله د پوهاوي دا پروګرامونه عملي کوئ او څه ډول به یې عملي کړئ؟
د
پوهاوي د پروګرامونو په اړه مو له پولیس سره خبرې کړي. ویلي چې هر کله وضعیت ښه شو، شرایط مساعد شو، نو مونږ همدا اوس هم د پروګرام د نیولو لپاره تیار یو. خو تر هغو چې د هغوی ځواب ونه لرو، نو شرایط مساعد کړي، د امنی قومندانۍ نور امنیتي ارګانونه، نو مونږ تیار یو. په خپل لږ تشکیل سره، زموږ 19 کسیز تشکیل له ټول خدماتي پرسونل سره، نشو کولای کور په کور وګرځو، ووینو چې چیرې څه خبره ده. د ښځه یا بله له کوره یې راوباسو او ووایي چې ستاسو حق او حقوقو په اړه پوښتنه کوو.
د دې ستونزې دا لار څه ده؟
مشکل همیس که اونا شما
د دې د حل لار ده تاسو پوهیږئ چې دریم واحد ولسوالۍ ګانې د جمهوری ریاست استازي دي هغوی کولای شي ولسوالۍ ته مراجعه وکړي هلته ابتدایي محکمې شته له دې لارې عریضه وکړي په روان کال کې موږ له دې او شینوار ولسوالۍ د ښځو د وژنې لس قضیې لرو چې البته د ټول پروان دي
د مدیریت حقوق مو دا قضیه قدردارم چې البته از تمام ولایت پروان است
وروسته تر هغو مو د پروان د سیاګرد ولسوال څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه چې په دې ولسوالۍ کې د ښځو د ستونزو د هوارولو لپاره کوم کارونه کړي دي
دې موده کې چې موږ دلته وو ډېر کارونه مو په دې اړه کړي خو موږ هیله درلوده چې د سیمې امنیت ورځ تر بلې ښه شي خو په خواشنۍ سره چې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت بد شو دا ساحه چې موږ پورې اړه لري هره ورځ تر بلې پر موږ حلقه تنګیږي نو د نامنیو پښتون سره واقعیت دی چې نه کېږي چې د ولسوالۍ کې نمایندګي ولرو
نو څه باید وشي په دې ولسوالیو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه چې هره ورځ قرباني کیږي وژل کیږي دې ته څه پروګرام لرئ تر څو هلته امنیت ټینګ شي او د تاوتریخوالي مخه ونیول شي
موږ لوړو مقاماتو ته د ورځې راپور لیږو تصمیم نیونکي چارواکي دي نو موږ یوازې ارتباطي پل یو دلته امکانات نه لرو چې په خپل اقدام وکړو نو له پاسه چې ورته توجه ونه شي نو موږ امکانات په واک کې نه لرو
لوړ رتبه مقامات هدف مو څه دی
د پروان مقاماتو ته موږ هم خبره رسولې حتی د یونما استازو ته چې څو ځلې زه هلته ورو غوښتم په دې اړه مو خبرې وکړې هغوی له دې خبر دي خو له پاسه ورته تر اوسه توجه نه ده شوې
څه غواړئ تاسو چې هلته د امنیت ټینګ شي او د دې تاوتریخوالي مخه دې ونیول شي
دلته یو منظم قواوي تر څو وکولی شي دا سیمې پاکې کړي او په هغو درو کې چې اوس مهال طالبان نفوذ کوي هغه سیمې پاکې کړي دا زما څه چې د ټولو خلکو چې په غربان کې اوسي هیله ده
دا د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د دوی د کورنیو او میړونو لخوا کیږي یا د طالبانو لخوا
د طالبانو لخوا هم او د کورنیو لخوا هم
نو تاسو یوازې په تمه یې چې تاسو په وینا له پاسه کوم تصمیم ونیول شي په دې اړه او که ونه نیول شي نو همداسې به تاوتریخوالی دوام وکړي او هره ورځ به ښځې قرباني ورکوي
همداسې امکان لري موږ څو ځلې ویلي شاوخوا دوه کاله کیږي چې زه د دې ځای ولسوال یم په دې دوو کلونو کې زموږ عرض دا و چې موږ په سیمه کې امنیت غواړو خو موږ امکانات په واک کې نه لرو لوړ امکاناتو ته وزارت دفاع داخله او د سیمې د نامنیو مسله حتی مستقیم وړاندیزونه بې له دې چې د مراتبو سلسله په پام کې ونیسو موږ رسولي موږ دا موضوعات نیغ په نیغه ویلي ځکه فکر مو کولو چې د پروان چارواکي یې په اړه پاملرنه نه کوي خو تر دې دمه هیڅ ډاډ نه دی راکړل شوی دوه درې ځلې امنیتي چارواکي د عملیاتو لپاره پوځي ځواکونه راغلل هیڅ مثبته نتیجه یې ورنه کړه فقط تش په نامو راغلل څلور پنځه ورځې دلته تیرې کړې خرڅ او مصرف یې وکړ خو دلته هیڅ لاسته راوړنه نه درلوده
تاسو هم خپلې ستونزې د دې پروګرام له لارې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 8 2 2 0 0 8 2 2
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د دې اونۍ د حقیقت صدې پرګرام ته مو یو ځل بیا زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې پرګرام کې له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې نوې مشر جنرال سید غلام حسین فخری زموږ میلمه دی نږدې یو میاشت کېږي چې ښاغلی فخری په دې دنده ګمارل شوی دی په دې پرګرام کې به د نورو اړوند مسایلو ترڅنګ په دې خبرې وکړو چې د فساد د مخنیوي لپاره ښاغلی فخری څه نوي پلانونه لري فخری صاحب ډیر مننه چې موږ د خبرونې میلمانه شوي
تشکر ډیرم
فخری صاحب د شفافیت نړیوال سازمان د 2013 کال په راپور کې ویلي چې افغانستان د شمالي کوریا او سومالیا ترڅنګ مفسد هیواد دی د نړۍ په سطحه تاسو دغه راپور د دوی څومره د قناعت وړ بولئ
دا راپور زما بالکل د قناعت وړ نه دی او زه دلیلونه لرم زه ایران یم چې په دې راپور کې او په دې گزارش کې د کوریا شمالي او د سومالیا هم نو هم اخیستل شوی ده تاسو بویږی چې دا دواړه مملکتونه اول سومالیا یو جنگزده هیواد دی هلته ډیر مشکل دی چې په دې موضوعات کې یک آزاد او یک واقعی پژوهش او تحقیق وشی. بول مملکت چه ده؟ ده کوریای شمالی ده. شمالی کوریا یو بسته که مملکت ده، هلتا هیسوک نشه نفوذ کولای، هلتا ایس خارجی تابع نشی.
تاسو هدف داده چه پا افغانستان که هم فساد شده، خب ده که چنه لکه ده شفافیت نړیوال سازمان پر راپور کشه اشاره ورته شوی؟
او من اعتراف کنم دلتا فساد شده، فساد شده ده، اما دومره نه چه پا ده گزارش لیکل سوی ده.
اما افغانستان که اوس هم اداری فساد موجود ده، خلق تر ورست تر بل شکایتونه کوي، او ده شکایتونه ده ورست تر بل ایواز ده چه کم شی زیادی گی، اوامل پس که بوله؟
زه اعتراف کنم که دلت فساد ده، او فساد دیر هم ده، اوامل هم معلوم دار ده.
تاسو نگده او میشکی که چه ده اداری تراغلیه، چه نوی پلانون لره، چه نوی پرگرامون لره ترسو پا افغانستان که دقا بعد پدیده ده فساد یا چه کم شی یا بیخیل من زولاره شی؟
زه ما پلانون دست ده. اول زه پل اداره باید مسلکی کارونه تخویه وسی زمین په اداره کې مسلکی کارونه تقویه وسی.
بله، یعنی تر اوسه چې دا اداره جوړه شوې ده مسلکی کارونه په پیاوړې توګه مخته نه تلل.
مسلکی کارونه شته دي او خخخخ کارونه هم انجام شوی ده. زه دا مسیر تقویه کوم.
بله، نور پلانونه سي دي.
زما نور پلانونه دادي. زه کوشش کوم چې د مسلکی کولو پر ترڅنګ زما بل پالیسی داده چې باید ده اداره بی‌طرفی استقلال او عینی توب تقویه بکن. دلتا باید گزینشی کارونه نسی داسی چه ده و سلای ده پارا چراغ او پلته مون واخلو او میکروسکوپ سره او یو گرو بلکل معافو کلی ده ارسینه.
بله، ای جنرال سی فکر کوي چې دا پلانونه چې تاسو لري چې دا اداره به به طرفه پات کیږي د ټول په اړه به یو شان قضاوت کوي او دا اداري مسلکی قدر بزیاتیږي ډډای چې دا پلان به عملي کیږي.
زه کوشش وکوم، مشکلات لري، ډیر مشکلاتونه شته دي، اما زه کوشش کوم، زه کوشش کوم.
بله، له دې وړاندې د اداري په خوانی مشر عزیز الله الدین آزادی رادیو ته ویلي چې دا محل لوی ترنوالی کې تقریبا د اداري فساد او سلعتیا دوسی د چې د همدې اداري له خواته له خطر اوسه حالت به سرنوشت پرتی دي. تاسو هم دغه مسله تعقیب کړئ، د لوی ترنوالی ته مراجعه کړئ د هغو دوسی په اړه باندې.
زه په بل هفته د لوی سروان صاحب سره ملاقات لرم او کوشش کوم چې په دې موضوع کې د هغوی توجه جلب کړم، د هغوی سره خبرې کوو. زه خبر نه یم چې کوم دوسیه هلته ښه اجراد شوی نه دی او ښه تعقیب شوی نه دی او قوي تعقیب شوی نه دی، زه په دې خبر نه یم. اما زه کوشش کوم چې نورو ادارو لکه لوی سروالی، ستره محکمه، وزارت داخله، ریاست عمومی همکاری جلب کوم په دې کار کې، ځکه چې زمونږ اداره یوازې اداره نه ده چې په دې عرصه کې.
اما په تېره دوره کې چې دلته لودین صاحب ولغه مخکې بل مشروطې د ادارې لوی سرنوالی نشکایت کوي، ویلې چې لوی سرنوالی او محاکم موږ سره همکاري نه کوي، دا ځل که همکاري ونه کړي تاسو په هم له همغه پلان نه کار واخلئ لکه په تېره دوره کې چې وو، او که به څه نور اقدامات کوي یا به له رئیس جمهور نه مرسته وغواړئ.
خدای وکړي چې داسې نه سي، خدای وکړي که داسې نه سي. او زه په دې ګمانه یم چې داسې کارونه هلته جریان ولري. معلوم دار که دا مشکلات وجود ولري، زه له لوی څارنوال صاحب او له د ستره محکمې رئیس صاحب نه غواړم چې په دې موضوع کې جدی او شخصی توجه وکړي.
بله، که چېرې توجه ونه کړي بیا هم
البته خود اغلار خلاص دي، اغلار خلاص
دي. تیر اداره که داست تصمیم هم نیول شوی و چه لوی څارنوالی او د فساد سره د مبارزې عالی اداره به یوه ګډه کمیټه رامنځته کوي تر څو هغه دوسیې چې اوس په لوی څارنوالی کې دي او یا هم نورې دوسیې چې دا اداره یې ممکن په اړه څېړنه وکړي هغه به په ګډه سره تحقیق پکوي. څنګه دا کمیټه جوړه نه شوه؟ د دې علت څو اختلافات رامنځته شول؟ او که اوس تازه رهبري چې په دې اداره کې رامنځته شوې چې په راس کې تاسو یې نه غواړئ چې دا کمیټه رامنځته شي؟
زما یو پیشنهاد هم دا کمیټې ده، چې باید دا کمیته ایجاد وسی او د دې کمیته کار تقویه وسی. زه فکر کوم چې په دې پیشنهاد کې لوی سرور سبیجیس ایس اعتراض نه لري.
دا مخکې هم ویل کېدل ما واته میاست تیر شو دا کمیته جوړ نه شو. تاسو په نظر د اختلاف والټه کې څه موجود وو او که نه غوښتل لوی سرندوال چې تاسو سره ګډ کمیته رامنځته کړي؟
ولا زه پکې دومره دقیق خبر نه یم په دې موضوع کې. زه خبر نه لرم چې ولی دا کار سوی نه
خو تاسو راډای چې د دې کمیټې پر مسته کولو چې تاسو هم طرفداري دوسی به وڅېړل چې په لوی سرندوالۍ کې دي له څو کلو راهیسې د فساد مخنیوي لپاره بېلابېلې ادارې او کمیټې په افغانستان کې فعال دي. ستاسو د ادارې په شمول فکر کوي چې دوی به خپل هدف ترلاسه کړی وي او که هدف نه دی ترلاسه کړی په دې دوه موجودیت بې ګټه نه دی په افغانستان کې ځکه چې بودیجې هم د دولت مصرفېږي او د خلکو توجه هم ورته وي چې دا ادارې موجودې دي کار کوي اما برعکس کار نه کوي فساد زیاتېږي په افغانستان کې.
زه په دې فکر نه یم چې دا ادارې بالکل بې ګټه دي. حتما خیلی کارونه هم اجرا شوی ده خو من دا موگ راضی نیو هموطنان راضی ندی او دولت رهبری هم راضی ندی. باید زمون کارونه تقویه وسی زمون کارونه باید جدی وسی او ده موجوده شکایت باید رفت وسی.
پا دی تیرو نگده لاس کلونه که چه دا کارونه ده تاسو عملی نشول ده نور ادارو عملی نشول او تاسو هم قناعت که چه تری راضی نیه لخپال کارونه یا ده نور ادارو لکارونه فکر نکوی چه دا بودی جا چه پا دی برخی که مصرف شویده حکمت دا هدر تلیده؟
نه بلکل هدر خوزه فکر نکوی
کارونه شوی لک خود تاسو
قناعت بخش ندی قناعت کارونه شوی دی خود دومره نه او قناعت بخش ندی.
بله په دې برخه کې د زیاتو کمیټو یا زیاتو ادارو موجودیت هم د فساد یو لامل بلل شوی وو. تاسو څنګه د دې ټکسر راضی چې د فساد مبارزې لپاره چې څومره ډېرې ادارې فعالیت کوي هم هغومره د فساد پر وړاندې مبارزه هم تکنه کیږي؟
ګوره اوس زموږ ادارې او پالیسی ساز اداره دي نظارت کننده دي او رهبری کننده دي. نور ادارې چې دا هغوی خپل چوکات وظیفه په خپل چوکات کار کوي لکه وزارت داخله لکه لوی څارنوالۍ لکه ستره محکمه لکه ریاست عمومي امنیت ملي. دا چوکاتونه په قوانین کې بالکل مشخص شوی ده دا هغوی صلاحیتونه بالکل معلوم ده او څوک نشي دا صلاحیتونه له هغوی نه واخلي.
په نورو هیوادونو کې کله چې یو څوک له فساد سره مبارزه کوي یا په بله برخه کې کار کوي کله چې پیږي چې کار نتیجه نه ورکوي نو بیا دریږي استعفا ورکوي. تاسو څنګه که چیرته مو کار نتیجه ورنه کوي په یو کال کې یا په یو نیم کال کې آیا آماده یې چې د پوسټ استعفا وکړي؟
ولې نه.
او تاسو تر اوسه د فساد عمده عوامل څه پیدا کړی په افغانستان کې؟
خود عاملونه ډېر دي، اقتصادي ده، سیاسي ده، اجتماعي ده، حتی فرهنګي ده. او بل لوی او غټ عامل چې ده د زمون د دولتي ساختار نه نشد کې. زمون دولتي ساختار یو دس نه دی، یو لاس نه دی، یو پارچه نه دی. دلته مسلحتونه ډېر دي. مملکت هم یو جنگ زده مملکت دی. په دې فضا او اتموسفیر مونږ او تاسو نه باید داسې توقع ولرو چې لکه پیشرفته ممالک اغسې کارونه وسی او زمون کارونه هغه سب جریان ولري.
اما تاسو وایئ چې مبارزه با کامیابی کې د فساد پر وړاندې ستاسو د نورو ادارو په داسې حکومت کې د داسې حکومت موجودیت کې چې تاسو وایئ چې هلته مصلحتونه په نظر کې نیول کېږي څومره مطمئن یې چې ستاسو کارونه به نتیجه ورکړي؟
د فساد اداري مبارزه یو طویل مدت پروسه غواړي، اجراءات غواړي.
لس کاله خو کارو شو ورته
نور لس کاله خو په دې جنجالونه تیر شو. دا یو طویل مدت پروسه ده. دا په یو کال دو کال درې کال نشي ختمې دی. دا کار د سرکسازی پروژه هم نه دی او د ساختمانی پروژه هم نه دی چې په یو کال دو کال نتیجه معلوم سی. دا یو ډېر طویل مدت پروسه ده او په دې کار کې باید زموږ ټول هموطنان بس
راتلونکي انتخابات ستاسو په نظر تاسو وایئ چې دا یو اوږدمهاله پروسه ده. راتلونکي انتخابات مخکې دي څومره د ځایین ټاکل په دې برخه کې رول لري تر څو د فساد سره مبارزه ګړندۍ شي؟
زه فکر کوم چې ډېر رول لري. د هغه موقف او د هغه موضعګیري او د هغې د کابینې اعضا او د هغه د دولتي اراکین په دې موضوع او په دې عرصه کې ډېر اهمیت لري او شاید ډېر کومک وکړي او یا شاید ډیر مضر ثابت شي.
که چیرې نوی رئیس جمهور راشي او بیا هم د کابینې کسان هغه کسان وټاکي چې همدا اوس په کابینه کې دی یا په تېره دوره کې په کابینه کې و، فکر کوئ چې د فساد پر وړاندې مبارزه به بریالۍ شي؟
نه، زه دومره خوشبین نه یم په دې حالت کې.
په افغانستان کې ټول د فساد له موجودیت څخه شکایت کوي او پرای یو پر بل اچي. مثلا د فواید امین وزیر په خپل خبري کانفرنس کې چې تیرونی و، هغه ویل چې دوی چې مجرم نیسي او بیا یې محاکمه ته یا عدلي ارګانو ته سپاري، هغوی له تحقیق پرته بیرته خوشې کوي. همداشان د کابل د امنیت قمندان جنرال ظاهر هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی مجرمین نیسي نو محاکمې بیرته له تحقیق پرته خوشې کوي. کله چې په عدلي ارګانو کې فساد وي، بیا نو تاسو څه توقع لرئ چې په نورو ادارو کې به فساد راکمیږي؟
زه دا مشکلات لږ او ډېر تاییدوم. مشکلات شته دي، اما بده هم کار باید بوشی. زما په عقیده چې که دا یو مس یو دفتر یو وزارتخانه او یو مسه او یو اداره پل شواهد او اسناد سم جمع وکی او دیگه هغه قضیه مستند وی او محکمه پسند وی، دا دی لوی سارموالی اعضا او دی سر محکمه دیگه محکمه قاضی صاحبان نشی که ولی چی دوم را
استفاده کی وس مثلا فساد است موجوده ده چې پختنه نشته. لوی سرنوالی یا نور محاکم چې رشوت اخلي یا فساد باندې ککړ دي، هغوی له همدې فضا نه استفاده کوي. فکر نه کوي چې د فساد بدلون لپاره ضرورت ده ترڅو د دولت په سطح تغیرات راشي یا په اداراتو کې تغیرات راشي؟
زه دا مسله تاییدوم.
بله، او په پای کې څه کول پکار دي ترڅو په افغانستان کې دا پدیده چې مخکې تاسو ورته ویل چې اوږدمهاله مبارزې ته اړتیا لري، خیر افغانان به نور هم منتظر شي یو کال دوه کاله لس کاله، څه کول پکار دي ترڅو بیا هم په دې لس کلونو کې دا هدف ترلاسه شي چې په افغانستان کې فساد یا بیخي له منځه ولاړ شي او یا هم کچې راکمه شي ترڅو د افغانستان له ټنډې نه دغه ناولی چاپ ورک شي؟
زه فکر کوم چې په دې موضوع کې اقتصادي عاملونه فقر بې سوادي ډېر باید له منځه وځي. په دې موضوع کې شایسته سالاری دیر مهم ده چې باید په دولتی اداراتو که عملی وسی. په دې موضوعات که باید زمون گراکین مقامات رهبری دولتی وزارت وزیران باید تشریک مسایی وکی، او بالاخره په دې موضوع که باید یو همگانی بسیج او ملی بسیج باید حتما ایجاد بشی، او ملت په دې موضوع که فعال باید سهم ولری.
بیروکراسی یا په ادارو کې د کاغذونو ښکته پورته کول دا هم د فساد د موجودیت یو لامل دی، خصوصا د وړو رشوتونو. وړو رشوتو ته زمینه هم برابره کړي. د ښاغلي لودین چې د دې ادارې پخوانی رئیس و، د هغه په پالیسۍ او اجنډا کې دا هم شامل و چې کاغذ پراني به په ادارو کې کموي. څنګه تاسو هم دا پلانونه مګر چې تشریح کړل په پلانونو کې مو دې ته ځای ورکړی تر څو بیروکراسي کمه شي؟
مون غالو یا مون په پلان لرو چې بعضی اجرات د اداره اجرات لکه جواز سیر، پاسپورت، تذکره، حج، تقاعد او دا پروسه باید ډېر ساده وسی.
اوریدونکو ته چې دا اوس یو څوک تاسو یادونه وکړه، یو څوک چې لسانس اخلي حداقل باید هغه شل یا پنځه ویشت امضاګانې ولري، حتی یو وخت پنځوس امضاګانې خبره کېدله. یو څوک چې تقاعد اخلي باید یوه ورځ په دې تېره کړي چې دې اداره کې امضا واخلي، دې اداره کې امضا واخلي. څه وایي اوریدونکو ته چې څه وخت به دغه کاغذ پراني یا بیروکراسی په اداراتو کې کمیږي ترڅو د وړو رشوتونو مخه ونیول شي؟
دا کار یوازې زمونږ لپاره زمون صلاحیت نشته. په دې کار کې باید نور وزارتونه زمون سره همکاري وکړي، نور وزارتونه وزیران باید توجه وکړي. اما زما یو مهم هدف هم دا دی چې بعضی پروسه دیداری پروسه باید ساده وسی، ځکه چې دا پروسه ډیر آزاردهنده دی او ډیر مشکلات خلقی.
ډیره ډیره مننه کورم آباد. زمونږ ته دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېده. له خپل میلمه له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې له مشر جنرال سید غلام حسین فخری صاحب څخه ډیره مننه.
تشکر له تاسو.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
مشکار دیوان.